אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ اخوشال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس په مکرې د دې ساعت پوره خبرونه ته
جمهور رئیس ترامپ د خپل حکومت سل ورځې د پنسلوانیا په ایالت کې ولمانځلې د کیوبا یوه نظامي الوتکه راغورځېدلې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو لوړ پوړي حکومتي ماموران له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي پوره خبرونه صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د خارجه وزارت او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت دوه لوړ پوړي ماموران له خپلو دندو نه وروسته له هغې برطرفه کړل چې د اسلامي جنګیالو په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو د پلان جزئیات په مطبوعاتو کې افشا شوي وو نواز شریف په خارجه وزارت کې خپل خصوصي مشاور طارق فاطمي او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوړ پوړي مامور راو تحسین د پاکستان د پوځ د سخت عکس العمل په تعقیب په کور کې نول په دواړو دا شک کیږي چې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ته د پوځ د عملیاتو په اړه پټ معلومات ورکړي وو د ډان په ورځپاڼه کې په رپورټ کې لیکل شوی وو چې د پاکستان په خاوره کې د هغو جنګیالو د فعالیت په باب معلومات لري چې په افغانستان کې او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حملې کوي او فکر کیږي چې د پاکستان پوځ یې پټ ملاتړ کوي د پاکستان د ملکي او نظامي ادارو ترمنځ یو بل ټکر احتمال زیات شوی پوځ نواز شریف په 1999 میلادي کې په زور له قدرت نه لرې کړ او سعودي عربستان ته یې تعبید کړ هغه هلته اته کاله تیر کړل او د مشرف د حکومت له زوال نه وروسته بیرته راستون شو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د پوځ عکس العمل بې ځایه او غیر ضروري بللی دی د شنبې په ورځ جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت سل ورځې پوره شوې په داسې حال کې چې په واشنگټن ډي سي کې د هغه د پالیسیو په ضد غټه غونډه روانه وه ښاغلی ټرمپ د خپل حکومت سل ورځې په پنسلوانیا کې ولمانځلې نوموړی د هریسبرګ په ښارګوټي کې فابریکې ته ورغی او خپلو لسزرو طرفدارانو ته وینا وکړه او په دې موده کې د خپل حکومت فعالیتونه ورته تشریح کړل ټرمپ ژمنه وکړه چې د چاپیریال په اړه به د پاریس د کانفرنس د موافقې په باب یوه غټه پرېکړه وکړي د پاریس موافقه د امریکا په شمول د نړۍ 164 هیوادونو لاسلیک کړې وه او ټرمپ مخکې اعلان کړی و چې امریکا به دغه موافقې نه ووځي ټرمپ خپلو طرفدارانو ته ویل چې د حکومت زیاتې لاسلاوړنې لري تیر کال د جمهوري اسد انتخابات په ګټلو کې د پنسلوانیا ایالت رایه چونکو له هغه سره ډېره مرسته کړې وه مخکې له دې چې په خپله الوتکه کې پنسلوانیا ته راشي د سی آی ایل رئیس مایک پامپیو سره په تلیفون خبرې وکړې د شنبې په ورځ به زرهاوو کسانو د چاپیریال په ملاتړ په واشنگټن ډي سي کې مظاهره وکړله د کیوبا یو پوځي روسي سخت ای این شپږ ډول الوتکه د شنبې په ورځ الوېدلې ده اته تن عسکر په دغه پیښه کې وژل شوي دي د پیښې علت تر اوسه پورې نه دی معلوم یو امریکایي عسکر په عراق کې د جنګ په دوران کې موصل سره نږدې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی د امریکا پوځ د وژل شوي عسکر هویت نه دی ښودلی د شنبې په ورځ په زرهاوو کسانو د چاپیریال په ملاتړ په واشنگټن ډي سي کې غونډه کړې او د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل هل په لوري مارش وکړ دا مارش چې د چاپیریال لپاره د ولسي مارش په نوم یاد شو هدف یې دا و چې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د کار د سلو ورځو د پوره کېدو په مناسبت د چاپیریال په اړه د هغه د ادارې د پالیسیو په ضد خپل احتجاج وکړي د ترکیې حکومت 4000 نظامي ملکي او د جاندار مغړي تیر کال په ناکامه نظامی کودتا کې د لسلرو په جرم له خپلو رسمي وظیفونه برطرفه کړي دي د حکومت یو اعلامیه چې په رسمي جریده کې د شنبې پر چاپ شوی په کویل شي چې په دغو کسانو کې د عدلیې د وزارت 1020 مستخدمین د محبسونو ماموران پوهان او د مذهبي چارو د وزارت ماموران شامل وو د کودتا له ناکامۍ نه وروسته 2000 کسان له خپلو وظیفونه ماتل شوي او حکومت ټولټال 14000 کسان نیولې دي اروپایي اتحاد په متفقه توګه پریکړه کړې چې له برېټانیا سره به د اروپایي اتحاد نه دغه هیواد د وتو په باب د منل شو مقررات او اصولو پر رڼا کې مذاکرات کوي ټاکل شوی چې جون په اتمه د پارلماني انتخابات وروسته د اروپایي اتحاد او برېټانیا ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي د شنبې په ورځ د اپریل په 9 د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د تور پوستانو او پولیسو ترمنځ د خونړیو نښتو 15 کلیزه وه په دغه نښتو کې 6 کسان وژل شوي او 200 زیات زخمیان شوي وو
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره د لغمان په مترلام ښار کې یوې غونډې ته راښکاره سو. هغه په داسې حال کې د ګډونوالو سره مخامخ سو چې د حزب اسلامي سلګونو پلویان حکمتیار ته د درناوي دپاره شعارونه ورکول. دا چې حکمتیار په نننۍ غونډه کې څه ویلې، په اړه یې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی دا رپورټ واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له اوږدو کلونو وروسته د یوه حکومتي انګړ په یوه نسبتا محدوده غونډه کې راښکاره شو. هغه د وینا په وخت د وسلوالو طالبانو هغه برید ته د غندنې ګوته ونیوله چې څو ورځې وړاندې په بلخ ولایت کې پر 209 نمبر شاهین قول اردو کې دننه کړی و. حکمتیار په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دي د هغه په وینا له نامقدسې جګړې نه لاس په سر شي.
تاسو ته بلنه درکو، راځئ د دې سوري له کاروان سره یو ځای شي. نور له دې بیهوده، بیمانا او نامقدسې جګړې لاس واخلئ. نه وایم چې خپل اهداف پرېږدي، زه ستاسو په ټولو نیکو اهدافو کې درسره ملګری یم. ته اسلام غواړې، تر تا نه وړاندې غواړم.
خغلی حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې تړون بریالی وګڼه او وویل چې د بهرنیانو له مداخلې پرته سولې ته رسېدلی شي. هغه ویل ډیرو په کور دننه او بهرنو غوښتل چې د سولې دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي، خو هغوی یې خپلو هیلو ته ونه رسېدل. انجینر ګلبدین حکمتیار د خبرو په یوه برخه کې وویل اوس مهال د ناټو په مشرۍ د دولت له مخالفو وسلوالو سره روانه جګړه بریالۍ نه ګڼي او وایي یوازې افغانان یې په خپلو کې د یووالي په برکت ګټلی شي.
دا جګړه اولس کلنه شوه، لا دوی ته په دې تیارې سمڅې کې د رڼا کوم څرک په نظر نه ورځي. لا اوس هم نشي ویلی چې دا جنګ ګټلی شي، او که څوک دا ګمان وکړي چې جنگ ګټلی شي نو دا به ډېره لویه شي.
هغه په زغرده اعلان وکړ چې په افغانستان کې د زور حکومت نشي منلی او ټینګار یې دا و چې په دغو تاوجنو حالاتو کې د خلکو په خوښه د یوه نظام د جوړېدو غوښتنه کوي چې ظاهراً راتلونکو ټاکنو ته اشاره وه. په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک په ټولو مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې حکومت یې شرطونه مني، خو باید له جګړې راوګرځي.
موږ آماده یو چې د هر نوع شرایطو لاندې د ټول وسلوالو مخالفینو سره کینو رادسی خپل هغه ټولې غوښتنې چې د دې خاورې، د دې وطن، د دې خلکو د بهبود لپاره یې لري په میز باندې واچوي او ټول ملت په یغې باندې فیصله وکړي.
د ګلبدین حکمتیار ګڼ شمېر پلویان د هغه راتګ د سولې پیلامه ګڼي، خو منتقدین یې وایي حکمتیار کلونه کلونه د نظام په مقابله کې جګړه کړې او له هغه سره د حساب کولو خبره راپورته کوي.
ټول پاتې ماشینې نشته د ولس په وړاندې د خلقان نه نیولې تر دې نن مازدیګره پورې چې دا اوس پیله نه په فساد کې غرق دي، دا د وطن د خلکو په نیولو او رګولو کې غرق دي. دا هم او دا تر څنګ چې د طالبان هم دي، هغه هم د ماشینې په مېز وطن یې ځکه نه شي چې د دې وطن کې دغه د بهرنیو قوتونو راوجودو او ظهور کې اوسه د حق کړی دی.
حکمتیار او د هغه ګڼ شمېر ګوندي ملګري د لغمان له غونډې وروسته جلال آباد ته راغلل. اول ته له خپلو پلویانو او دولتي خلکو سره لیدنې کتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې حکمتیار به راتلونکې اونۍ په پلازمینه کابل کې یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي او پارک کې به له ولسمشر او بهرنو ډیپلوماتانو سره ملاقاتونه وشي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره روغه جوړه به د سولې په پروسې څه تاثیر ولري؟ آیا د حکومت نور مخالفین به هم سولې ته تشویق سي؟ په راپورټ کې د دې پوښتنو جوابونه او په همدې اړه د څو تنو نظرونه اوري.
حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره روغې جوړې د ګڼ شمېر افغانانو په زړونو کې د سولې د بهیر سره د نورو مسله او مخالفینو د یوځای کېدو هیله هم ډېره کړې او د افغانستان د ثبات لپاره نیک اقدام ګڼي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسم یار په دې نظر دی چې د حزب اسلامي په څیر نور مخالفین هم خپل مشروع غوښتنې د خبرو له لارې لاسته راوړی شي او دا روغه جوړی ښه بیلګه ده.
سولې موافقه له حزب اسلامي سره یو ښه مثال کېدای شي له نورو مسلحو مخالفینو لپاره. حزب اسلامي خپل مشروع غوښتنه د سولې لیارنه لاسته راولي، داسې لاسته راولنه جګړه او د جنگ دوام کې یعنی میسره نه وه، خو نورو مخالفینو هم کولای شي چې انشاءالله تعالی د سولې لیارې خپل مشروع غوښتنه ته ورسي.
د سولې له بیر سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو په حق له افغانانو نظریات مختلف دي. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله شکریا جلال زیبیا د افغان حکومت د بنسټونو د ټینګښت او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د دې اقدام هرکلی کوي.
شخصا د حکمتیار صاحب پر اتاک باندې امیدواره چې په افغانستان کې د سولې او ټکاو لپاره کار وکړي او د افغان حکومت ستنې لا هم ټینګې شي او په بنسټونو کې اصلاحات راشي. انشاءالله هیڅ ډول به د ښځو د حقونو په برخه کې کوم محدودیت رانه شي، ځکه چې حکمتیار صاحب د سولې د توافقنامې په اساس باندې د افغانستان اساسي منلی او د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو حقونه په مساوي شکل باندې حتی د دولتي پالیسي باندې تامین شوي دي. حکمتیار صاحب راتګ باندې د سولې په پروسه کې هم همچنان د ښځو په حقونو باندې نه تنها چې کوم منفي تاثیر به ونه کړي، بلکې دوی هم د ښځو د پیاوړتیا او د ښځو د توانمند کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده په کابل کې عملا فعالیت کوي. زه فکر کوم په سیاسي لحاظه به دا کمیټه وشي کوي چې د ښځو حضور لا پیاوړی کړي او ډېرې کړي.
کالی و پلاوا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار په مشه د حزب اسلامي یو ځای کېدو د سولې لپاره د افغانانو په زړونو کې نوې هیله پیدا کړي. له بل پلاوا د ځنو افغانانو سره ځنې اندېښنې هم را پیدا کړي. د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی له همدې جملې نه یو تن دی چې حزب اسلامي پورې مربوط مسله او کسانو اندېښمن کړي او په حق لای دسې وړاندیز لري
او نور داسې خبرونه شته چې کوم صلاح مهمات حزب اسلامي کوم مسله خلکو چې دي باید کوم د حزب اسلامي نوې خلک چې راغلي دي باید دوی د ملي اردو او ملي پولیس استناد وکړي او نور شخصي ملیشي جوړ نه کړي او دولت باید دې باندې ډېر ټینګار وکړي چې ملي اردو او ملي پولیس پیاوړي شي.
سره له دې چې داسې انګېرنه وه چې د افغان حکومت او مخالفینو ترمنځ سوله ناممکنه ده، خو سیاسي څېړونکی غفور لیوال بیا وایي د حکمتیار سره سوله دا ښیي چې که دواړه غاړې د سولې لپاره کلکه اراده ولري نو د بهرنیانو د مداخلې پرته هم سوله ممکنه ده.
د سولې لپاره د دې کوښښونو باوجود خلکو د یو انګېزه اخیستلې چې د افغانستان سوله ناممکنه ده. د حکمتیار سره سوله لږ تر لږه دا ښیي چې که دواړه لوري په رښتینی توګه او خپله اراده او د بهرنیو له فشار نه پرته تصمیم ونیسي دا ممکنه ده. یعنی دا د یوې بین الافغاني سولې لپاره لومړی قدم دی او د یوې بین الافغاني سولې امکانات تشدیدوي. دوهم دا چې د افغانستان په خلکو کې په تیره د حزب اسلامي په پلویانو کې د افغانستان د حکومت مشروعیت او د افغانستان د حکومت منښت دا په خپل د حکومت اعتبار په ملي سطح ډېر لوړوي او زه فکر کوم چې دغه اعتبار او دغه مشروعیت د حکومت کوي چې سیاسي ثبات په افغانستان کې دی.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د توافقنامې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبې په ورځ د ثور په نهمه خپل پلویانو او رسنیو ته په لغمان کې وینا وکړه چې د اکثره سیاسي رهبرانو لخوا تود هرکلی وشو او دوی ویل که د ښاغلي حکمتیار خبرې عملي شي نو تر ډیره به په افغانستان کې د ثبات او سولې د راتلو هیله پر ځای. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
پاپ فرانسیس پرون د شنبه په ورځ په مصر کې خپل 28 ساعته سفر پای ته ورساوه. پاپ په دې سفر کې د کاتولیکانو 15,000 کسیز غونډې ته وینا وکړه. خبریال ایدوارد یرانن له قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې پاپ فرانسیس پرون د جمعې په ورځ مصر ته خپل لومړی سفر پیل کړ، کلک امنیت په لارو کوڅو کې نیول شوی و. معتقدین راټول شوي وو او کوشش یې کوو چې پاپ وویني. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې د مصر د قبطي عیسویانو لپاره ډیر مشکل وخت دی. قبطیان په منځني ختیځ کې یو زوړ او ستر اقلیت دی. د دې میاشتې په سر کې په مصر کې په درو کلیساګانو باندې حملې وشولې چې څه باندې 40 تنه پکې وژل شوي وو او د اسلامي دولت ډلې ویلي وو چې دغه حمله دوی کړې ده. ځینې محلي کسان وایي دوی د پاپ د حفاظت په باره کې ویره لري، په داسې حال کې چې نور د راتلونکي ښه وخت د یوې نښې په حیث دغه سفر ویني. شربت خرڅونکی صابر جبرائیل ایوب خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
الزياره طبعا احنا كنا بنتمنى يجي في وقت يعني يكون ظروف البلد.
We were hoping the visit would be in a better situation, but we respect that he did not cancel. He knows that his message of peace and love will speak directly to the Egyptian people.
هيوجه للشعب المصري
من هله کوله چې دغه سفر به په حالات کې وشي، مګر من دې ته احترام کوم چې دغه سفر فسخ نه کړ. د پویږي چې د سولې او مینې پیغام به په مستقیمه توګه د مصر خلکو ته ورسیږي. د اټکل له مخې په مصر کې 10 میلیونه قبطي یا عیسویان شته او د مصر ټول نفوس 90 میلیونه دی، مګر په منځني ختیځ کې د عیسویانو نفوس مخ په کمیدو دی. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کلونو کې له سوریا او عراق نه ګڼ شمېر عیسویان ایستلي دي، مګر په مصر کې عیسویان وایي په عمومي توګه د دوی سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې تبعیض کیږي. شپږ دېرش کلن تجار مجید تقاوي فخري وایي
هو في امور كتير.
Many of our rights seem lost to us. We do not fill important positions in Egypt and we face discrimination from authorities. We face so many obstacles and so much harassment.
دا څه خارج چې زمنګ ډیر حقوق غصب شوی دي. موږ په مصر کې په مهمه څوکیو نه مقرریږو او د موږ سره چارواکي له تبعیض نه کار اخلي. موږ له ډیرو خندونو او ډیرو کړاوونو سره مخامخ یو. توقع ده چې پاپ فرانسیس به د مصر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدنه کتنه وکړي او همدغه راز نن د شنبې په ورځ به د قاهرې په سټیډیوم کې غونډې ته وینا وکړي. ده وعده وکړه چې د عادیانو تر منځ کوششونو کې به غونډه واخلي چې په مصر کې مذهبي زغم تقویه شي.
هلمند ته 300 سمندري امریکایي سرتیري پرون رسیدلي او لا افغان ځواکونو سره د دې ولایت د امنیت لپاره په بیلابیلو برخو کې مرسته ولري. هلمند ته د تازه دمه امریکایي ځواکونو د رسیدو پر وخت په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغان ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم دې ولایت ته ورغلی وو. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکړی.
د قاتیم لاټړ د ماموریت کمانډانی وایي چې د دې سرتیرو ځای پر ځای کېده یو معمولی خبره ده او زیاتی چې د سمندري سرتیری به په همدو مرشمیر د نورو امریکایي سرتیرو ځای نیسي چې تر مخه په هلمند کې وظیفه سرته رسول. د 215 میوان کلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی امریکا جاغ آشنا رادیو ته ویل چې
ډیر توجه د دې هغه ډیر مسایل چې مسر مخته دي هغه به د مشورې دی او د تعلیم او تربیه او د هوایي قواو سلام جواب توظیف کیږي. بعضې مشکلات په هوایي قواو کې لرو چې په وخت زمان سره موږ وکولی شو د دوی د حمایت څخه استفاده وکړو. اطلافي قواو د عرس مشتون په هلمند ولایت کې او خصوصا په دې حوزې په سطحه د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې په داخلي شرایطو کې چې کوم مداخلات تاسې وینئ د همسایه هېوادونو د دوی شتون دلته ډېر اړین بولم.
د 404 میوان ځون د پولیسو کمانډان پاسوال عبدالقیوم باکیزوی به مطبوعاتي ناستنن ویل چې له تریبي اونۍ راهیسې په پیلسو نظامی عملیاتو کې 400 تنه د دولت مخالفین وژل سوي او د شار ختیز او شمال ختیز لورته امنیتي ساحه پراخه کړې ده.
هغه پلانونه چې مرتضی انصر لرو مطابق دغه پلانونه باید څنګه پیش راغلي کې تا چې موږ په ټولو عملیاتو کې موږ یو نفر شهید لرو او یوولس نفر موږ زخمیان لرو او تاسو هم د دې څخه آګاه یاست، ساحه یې وینئ، خلک یې وینئ.
د روزګان ځای اوسیدونکي وایي چې د ترینکو ښار له تیرو اتو میاشتو راهیسې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دی او د ښار په څنډو کې د حکومتي قواوو او د دولت مخالفینو ترمنځ درنې نښتې لا هم دوام لري. وسله والو طالبانو په روزګان کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
یوه ډله متخصصان چې د روغتیا په نړیوال سازمان کې غونډه کوي اجازه ورکوي چې په راتلونکي کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو په وخت کې د دغه مرګانی ناروغۍ تجربوي واکسین استعمال سي. په دې باره کې خبریال لیزا شلاین له جنیو څخه رپورټ رالېږل.
په 2013 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي خپره شوله چې 1300 کسان ورنه مړه شوي وو، نو له دې کبله واکسینو لپاره ضرورت پیدا شو چې دغه مرګانی ویروس کنټرول کړي. 12 واکسینونه میدان ته راوتلي وو چې یوازې یو واکسین چې په ګینی کې امتحان شوی وو رپورټونه وایي په کلینیکي توګه مؤثره ثابت شوی دی. لیکن د سیج رئیس او د ډبلیو ایچ او لوړ رتبه مشاور الیجندرو کراویتو څرګنده کړه چې لا تر اوسه دغه واکسین ته د استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې، ځکه نو دا باید یوازې د سختو شرایطو له مخې استعمال شي. کراویتو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
that means people have to sign that saying that they want to take the vaccine and under the conditions that we call good clinical practices we still have something that could really be of help in case we
د دې معنا دا ده چې خلک لاسلیک وکړي او دوی غواړي په دې شرط واکسین وکړي چې موږ ورته ښه کلینیکي تجربه وایو او موږ لا تر اوسه داسې یو څه لرو چې کېدای شي په نږدې راتلونکي کې مرسته وکړي. کراویتو امریکا غږ ته وویل کېدای شي دغه واکسین بدلون راولي، ځکه چې خپل مؤثریت او تاثیر یې په یو حالات کې څرګند کړی دی او د ایبولا په یو خاص ډول هم اغیزه کړې ده. کراویتو بیا وایي
It is important to keep in mind that we are not recommending or SAGE is not recommending currently and there's no evidence to recommend wide scale use of the vaccine and to again start to vaccinate before occurrence of outbreak. We have no idea.
دا مهمه ده چې په نظر کې ولرو موږ اوس پیشنهاد نه کوو یا سیج نه پیشنهادوي او داسې شواهد نشته ده چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین استعمال پیشنهاد کړی شي او د دغه ناروغۍ له خپرېدو نه د مخه دي واکسین کول بیا پیل شي. موږ د ژغورنې د دوام په باره کې نظر نه لرو چې څومره وخت دوام کولی شي. سیج په اصطلاح د مهم ستراتیژۍ پیشنهاد کوي چې له هغې نه د 1920 په لسیزه کې د ننکیو په محوه کولو کې کار اخیستل شوی و. دا د ایبولا د واکسین کار هم ورکوي. هغه خلک واکسین کیږي چې دغه ویروس ورباندې تاثیر کړی وي او ټول هغه کسان واکسین کیږي چې د دوی سره تماس پیدا کړی وي. په دې طریقې سره د ناروغ او شاوخوا داسې ژغورل کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کوي.
افغانانو په هندوستان کې د سلطان شهاب الدین غوري د حکومت له دورې څخه نیولې د احمد شاه دراني د سلطنت تر زوال پورې د حکومتداري د نظام په جوړولو کې هم رول لوبولی چې آثار او نښې د هند په ګوټ ګوټ کې لیدل کیږي. ځوان نسل ورسره د خپل هیواد په آبادی کې ستزه کولای سي. زموږ همکار سید سلیمان شاه له څېړونکو حاجی ولی محمد سره مرکه کړې.
نو رالو د محمود غزنوی چې کله هندوستان ته تللی نو شیخ حمید لودی خاندان وده تواک ور وسپاري، دا هغه ورسته چې بیا افغانان راځي د سلطان شهاب الدین غوري په دور کې.
بله،
سلطان شهاب الدین غوري په یو لسو یو او یو دوه یو کې دورې تللی دي او د ګنگا او جمنا څخه نیولې در افغانستان پورې د دوه واکداري ول. د ډیر مسلمان پښتون افغانونو د ډیر مسلمان سړی ول او د لومړی مسجد په هندوستان کې جوړ شوی دی قوت الاسلام په نامه چې اوس موجود دی د جوړ کړی دی.
بله
دویمه خبره د باج بیا وا قطبدین ایبکته بیا نو د دوراجی د دې ورسته بیا لوډیان دی د لوډیانو لمړی مخکښ سلطان بهلول لودی بیا لوډیانو ته دویم دور په لاس ورته د 14 میلادي پیړۍ پورې.
بله
نو دې سړی یو کم سلویش کاله واکمنی کړی د چا میشه په دربار کې د وګړو سره د خپل خلکو سره ډوډۍ یو ځای خوړل د ماینې سره نه خوړل پر تخت نقشه ناشتي تاج پر سر نه شو او ډېر همدل سړی ولو د چې د ځان شامل ته د هندستان وګړو قتل د اسلامي رنګ به خپل رنګ واخیست ځان مظهري اسلام کړی ولو د اسلام نمونه د ځان جوړ کړی ول د تاریخ پرشته په حواله درته وایم چې د په دور کې په یو کم سلویش کال کې څلور لک هندوان مسلمانان شول په داسمه میلادي جوړی کې د لوډیانو د دور بعد بیا د سوریانو دور راځي د سوریانو په مختصر شلکلن دور کې 15 کلونه فرید خان چې مشهور په شیر شاه سوری سلو په دا 15 کلن دور کې دې سړي دونګ خدمتونه کړې دي د هندستان چې هغه په تصور باندې نقشې وزي د 1515 میلادي کال څخه تر 1515 پورې پر تخت کې نسلې دي په دغه وخت کې د یوی سو مله پوخ سړک جوړ کړی دی او د پلان درلود دی ډیلی سنیولې تر پېښور د لاور د لارې د پېښور او د کابل پورې پراخ سړک جوړ کی جرنیلی سړک نو دا یوی سو مله د جوړ کی داسې سړک یې جوړ کی چې وایو خو او بل خواته د میوی او د سایه یا شپ درختې پر دوه مله باندې دې سړی کاروان سرایونه جوړ کړل چې پر یو دروازه مسلمانانو او پر بل بنا مسلمانانو ورتله و دې ته د مسجد اغه تخپل مندر اول دیته زمانی خوړ ورکول کېدل په اغه ځای کې او اغه ته دغه د مذهب مطابق خوړ ورکول کېدل او دوه مله باندې دغه کاروان سرای ولو او په دې کاروان سرای کې دوه سپاره و د حسانو چې اغه به لیکونه د ډیلی څخه کابل تر رسول د کابل څخه به ډیلی تر رسول او په دوی ورځ کې هغه مال په 15 میلادي پیړۍ کې په څه کم 1500 کال مخکې بلیک د ډیلی څخه کابل ته په دوی ورځ کې را رسیدي علاوه تر دې د کرنسی روپی چې ورته وایي د پرېښی دي چې په عرب اماراتو کې مرڅ مودې پورې چلیدل او د دې علاوه د سړي د عدالتي سیستم کې ابتدایي او مرافعو تمیز په افغانستان کې ورته ویل کیږي دا عدالتي نظام دا سړي رایج کړی دی او د دې علاوه د غمزکی جریبکشي چې ورته وایي دا د هندستان جریبکشي د سړي کړی دی په الان کې لږ ډیر مزایمت هم سره جاری ولو پر قرار سوی نه دی خو دې سړي دومره تعمیري کارونه کړی دي خدمتونه او د دې علاوه بیا چې نور دورونه تر واخه مثال د احمد شاه بابا د ور واخه مثال د هندستان واده کې ساتلې دي د هندستان ټولنې ته خدمت کړې دي او په دې خدمت کې سکانو کتابونه لیکلې دي ګنڈا سنگ راوخه اتورام راوخه په تاریخ یا مچای چې لیکلې دي یا هندوان راوخه هغه ټول د دغه پښتنو افغانانو په خدمت باندې قایل دي د دې علاوه چې بیا اروپایان راځي پر هندستان باندې پر 14 میلادي پیړۍ کې اول پرتګال یو غټ د طاقت په حواله سل کال پر هندستان واکداري کوي بیا د بریټیش ایست انډیا کمپنی په نامه انګریزان راځي پر یو دیرشم دسمبر 1400 میلادي سنه کې راځي چې بیا جنگ کوي تر دغه وخت پورې هغه راولاړ سول هندستان پر 1500 یا یو شپته ریاستو باندې تقسیم کوي یو له ریاستونو د غټ غټ ریاستونو د خپل واک لاندې کړل نو ریاستونه چې دا غوسه خې باج اخیستي یو خود په خانه په جنگ سره خټ کړی ول په دې کې 500 د پښتنو ریاستونه دي او په دې ګردو کې غټ ریاست روهیل کاند دی دا په ولسم میلادي پیړۍ کې د دې واکمن اپیز رحمت خان بډی سي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د شورا وخت ولسوالۍ څخه چې بولدک ته ورسره ده د دې څخه تللې دي اول د یوسف زیو پر خانه ودی د آسانو کاری کاوی دي انسان سره بیا د انسان ته تللې د غټ ریاست جوړ کړی دی چې شپاړه 200 مله مساحت لو په دې کې 15000 مدرسې او علمان په دیني زده کړو بوخت ول ډیر د امن ریاست لو او بل دویم چې د احمد شاه بابا دور ورسته راځي احمد شاه بابا اند ټولین ته ډیر خدمتونه کړی دي شاو دوله د لیکونو په غشتنه د دې په غشتنه چې کتر نه سي د هندستان څخه به د مسلمانانو او د اسلام نوم ورکسي دی ورغلی دي.
السلام علیکم.
آمین که السلام علیکم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.